کارکونکو شوونکو او هغه خلکو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته خراغلې زه صفی الله ستانګزایم د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزرن زد واکسین د کمپاین د پایل په ارتباط باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې مو درانه میلمانه راغوښتي میرجان راسخ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر دی، همدارنګه له کندهاره چې هلته د پولیو زیاتې پیښې لیدل کیږي د کتلوي معافیت د څانګې مسؤول ښاغلی عبدالقیوم پخلا راغوښتی دی. کندهار مو یو فعال او د مدني ټولنې مسؤول د پیوان مدني ټولنې مسؤول حکمت الله صلحی ته هم بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې برخه راسره واخلي. همدارنګ له خوست هم چې هلته د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښې لیدل شوې دي ځوان فعال نورین افغان راغوښتي ده په دغه پروګرام کې براسره خبرې وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان نو ته د ګوزان یا پولیو ناروغي ضد واکسین لپاره پیل کړی دی. دغه واکسین په 2020 کال کې تر ډیره پورې د دې لپاره ځنډول شوی و چې د کرونا وبا خپره او د عام روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د کرونا ویروس د مخنیوي د خپرېدو د لا زیات مخنیوي لپاره په اکثرو سیمو کې د پولیو یا د ګوزان ضد واکسین تطبیق نشو او سږ کال به دوی 9,900,000 ماشومان یعنی 1,10,000,000 ماشومان په ټول افغانستان کې واکسین شي. زرګونه واکسیناتوران په بیلابیلو سیمو کې په تیره بیا په هغو سیمو کې چې د پولیو یا د ګزړن ضد د پولیو پیښې پکې لیدل شوي او هلته خطرات موجود دي هلته به ورزي له 50 کلونو کم عمره ماشومان به واکسینوي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکوونکي ګډون لري. تیر 2020 کال چې کرونا وبا له یوې خوا افغانستان ځپلی وي او امنیتي پیښې هم پکې زیاتې وي پولیو هم زیاته شوې و ټول ټال شپږ 59 مثبتې پیښې ثبت شوې وي چې له ډلې 28 د جنوب حوزې پورې مربوطې دي. په هغې کې کندهار، هلمند، روزګان ولایتونه شامل دي. همدارنګ د لویدیز او جنوب ختیځ سیمې شپږ او اته پیښې هم هغه څه دي چې تیر کال ثبت شوي دي. په ټوله کې هغه سیمې چې سرحدي سیمې دي د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن له خطر پکې زیات احساسیږي. په خوست کې به شاوخوا 3,15,000 ماشومان سږ کال چې له 50 کلونو کم عمره دي هغوی به واکسین شي. په دې ډله کې د وزیرستانۍ او کډوالو ماشومان هم شامل دي چې دوی د ګولان په کمپ کې اوسیږي. په خوا په سپیری ولسوالۍ کې ستونزه وه اوس هغه هم اواره شوې او خلک پکې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکوي. په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم ونډه درکړو. درنو اوریدونکو کولای شي په 0 800 225 باندې را سره خبرې وکړي، خپل نظر شریک کړي، د پولیو په ارتباط باندې څه ستونزې لري، کومې پیښې مو لیدلې وي، په څه شکل باندې د وقایې او مخنیوي لپاره کارونه شوي دي، چارواکي څه کوي، په تیره بیا د پولیو په وړاندې د منفي تبلیغاتو لپاره خلکو څه کړي دي، څومره عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. په دې ټولو موضوعګانو باندې بحث هم لرو. تاسو هم کولای شئ زنګونه راته وایئ، همدارنګه په ازادي ډاټ ریډیو سکایپ باندې هم کولای شئ تماس ونیسئ او کومه شمېره چې ما مخکې ویله بیا به تکرار کړم 0 800 225 225. وربه شو خپلو میلمنو ته پیل به له ښاغلي میرجان راسخ وکړو، افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول دی. راسخ صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. نور میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. لومړی به پیل له تاسو وکړم چې د پولیو د کمپاین په ارتباط باندې راته معلومات راکړئ.
مننه ستانګزای صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او په بحث کې ګډونوال ښاغلي ډاکټر صاحب پخلا ته او نورو ملګرو ته او همداراز ستاسو رادیو له طریقه نه ټولو اورېدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مننه چې دې موضوع ته بحث ځانګړی کړی دی. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، پرون دوشنبه په ټول افغانستان کې د پولیو سرتاسري کمپاین پیل شو او دا کمپاین د 15 ورځو لپاره به دوام ومومي، یعنی د دې اونۍ تر جمعې ورځې پورې به پرله پسې زموږ واکسیناتوران په هغو سیمو کې چې د لاسرسي وړ دي هلته به ځي کورنیو ته او د کورنیو ماشومان به واکسین کوي. او د دې کمپاین موخه هم همدا ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکې ورسول شي. او په دې کمپاین کې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، شاوخوا 15-16 زره روغتیایي کارکوونکي، واکسیناتوران، رضاکاران، مبلغین، سوپروایزران، دا ټول په کې ښکېل دي او دا کمپاین به په مخ بیایي. نو له بده مرغه ننګونې او ستونزې د تیر په تیر هم شته، که بیا هم دې ته مجال راکړه په ستونزې باندې به هم وغږیږو.
ډېره مننه کوم ښاغلی راسخ صاحب. ښاغلی عبدالقیوم پخلا له کندهاره، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. په کندهار کې د پولیو 28 مثبت پیښې 2000 کال کې ثبت شوې وي. تاسو چې نږدې هلته فعالیت کوئ، څومره دا خطر جدي دی او لا به هم دوام کوي؟
ځان په خپل وار د ازادي راډیو ډېرو درنو کارکوونکو، ډېرو درنو اورېدونکو او خپل همکار او ملګري ډاکټر صاحب راسخ ته سلام او ادب او احترام وړاندې کوم. 2000 کال تیر شو، واقعا بدترین کال و د افغانستان لپاره، خاص توګه د کندهار د اوضې لپاره. موږ په ټول هېواد کې 4-5 پیښې درلودلې، 8-10 پیښې د کندهار د اوضې څخه راپور شوې وې، چې دا 8-10 څخه 14 د کندهار ولایت وې، 16 د هلمند وې او 4 پیښې د اروزګان وې. نور زابل د نیمروز څخه یوه پیښه راپور شوې وه. علت چې ولې موږ ډېرې پیښې درلودلې هغه هم واضح او روښانه و، چې تېر 2000 کې موږ د کرونا وبا درلودله او د هغه وبا له خاطره موږ ونه سپنېدلو هغه پلان سوي کمپاینونه چې موږ هغه تطبیق کړو. دا یو علت و. بل د کندهار او زه د ډېرې دوامداری او اصلاح مزمنې نه لاسرسۍ څخه کړېږي، چې د 1.5 میاشتې را په دې خوا موږ تقریبا 1.1 میلیون کوچنیانو ته لاسرسۍ نه لرو چې هغه واکسین کړو. نو د دغو دوو غټو علتونو تر څنګ نور علتونه هم دي چې زمینه یې مسایره کړې چې د پولیو پیښې د افغانستان په جنوب کې په 2000 کې ډېرې وي.
ډیره مننه کوم تاسو ته. بیا را شو اوس به خوست ته ورشو. نورین افغان، پروګرام ته په خیر راغلی. د خوست په اړه باندې راته وایي، ستاسو سترګو لیدلی حال څه دی؟ هلته هم ځینې پیښې ثبت شوي دي تیر کال، تاسو خپل هم ځینې پیښې لیدلي، که څنګه خلک څه ډول چلند کوي د دغې پولیو د پیښو په ارتباط؟
مننه ستنګزی صاحب. زه هم په خپل وار د تاسو ته او هم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به وای. په خوست ولایت کې چې کوم عمومي معلومات لرم، د خوست وګړي هغه ماشومان چې د عمرونه یې د 15 کالونو څخه کم دي، تقریبا 3 لاکه 1.5 زره کسان دي چې دوی شیدې واکسین شوي دي. په خوست ولایت کې پخوا چې کومې ستونزې وې هغه اوس له منځه ولاړې شوې دي. اوس هم زموږ خلک چې دي، زموږ واکسیناتوران په چیپټونو کې دوی ناست دي، کوم زموږ په داخلي دروازه کې د بل ولایت څخه چې کوم کسان راځي، هغه د دوی ماشومان کوم چې په پولیو ناروغۍ اخته شوي دي، نو هغه ته دوی واکسین کوي. په داخلي دروازه کې دوی ناست دي. صحتمې هم په دې برخه کې زیات کار کړی دی. یو شمېر ډلې چې دي واکسیناتورانو هغې کلو ته لیږلې دي، خو زموږ په اطرافو کې بدبختانه چې زه ووایم، زموږ د اطرافو خلک، ځینې خلک دي چې دوی ته عامه پوهاوی نه دی شوی، نو دوی په دې باور دي چې په واکسینو کې یو ډول دغسې شایان گل شوی دی سه کل آقا من خپل ماشومان ده داگه وک خپل ماشومان واکسین کرو نو دوی بدی لاری تا حسابی یا دوی بدو کارونو تا حسابی نو پا اطرافو که خلق بوده باور دی په خوست ولایت کې چې زه عمومي معلومات لرم نو په خوست ولایت کې دغه ستونزې دي نو هیله لرم چې دغه ستونزې به هم له منځه ولاړې شي.
ډېره مننه کوم نورین افغان، بیا به تاسو ته راشو. ښاغلی راسخ، پروګرام خو د ځوان فکر دی، معمولا د ځوانانو په مسایلو خبرې کوو. پولیو د واکسین اکثر تطبیق کوونکي واکسیناتوران ځوانان دي، هلکان نجونې، دوی د لنډو دورو لپاره تاسو استخداموي، یو څه بدیل معاش هم ورکوي او بیا دوی واکسین پیلوي، رضاکار ډلې هم پکې شته. د دغو په اړه باندې راته معلومات راکړي، تر اوسه پورې څومره کسان له تاسو سره په دغه شکل باندې ثبت شوي دي، څومره مجاني کار کوي، څومره د پیسو په بدل کې کار کوي، په کومو شرایطو کې دوی کار کوي، که په دې اړه راته ووایي.
ډېره مننه. مونږ چې دا تل وایو چې د ټولنې مخور یا بانفوسه غړي مونږ ته په دې پروګرام کې په تېره بیا د کمپاینونو په بریا تطبیق کې ډېر مؤثره او اغېزمنه ونډه ترسره کولای شي، هغه ځوانان دي. ځوانان لکه څنګه تاسو چې ویلې د نوي فکر سره سنبال دي، هغوی د تعلیم او تحصیل سره هم سنبال دي او همداراز معلوماتو ته ښه اسانه لاسرسی لري، د انټرنیټ او د سوشل میډیا او د ټولو طریقه نه هم خپل ځان پوهولای شي او ته ریسرچ او تحقیق کولای شي، د واکسین حقیقت موندلای شي، د دې ناروغۍ هغه خطر هم درکولای شي او اړتیا د دې واکسین هم د ټولنې لپاره هم درکولای شي. دوی موږ ته ډېر زیات مؤثر او اغېزمن دي او همداراز د عامه پوهاوي په برخه کې هم ډېر رغنده رول لوبولای شي. پرته د ځوانانو د شتون دا یقیني خبره ده چې موږ نسو کولای په بریا سره خپل کمپاینونه پر مخ بوځو، عامه پوهاوی وکړو او په ټولنه کې په اصطلاح د خلکو هغه منفي انګېرنې یا فکر یا شکونه او تردیدونه هغه بدل کړو. نو ځوانان موږ ته ډېر مهم دنده په دې برخه کې ترسره کولای شي. راشو دې ته چې څومره ځوانان دي په دې برخه کې، ډېره برخه د دغه پروګرام ځوانان تشکیلوي او په ډېره کمه فیصدي کې هغه مشرانو لویان چې د پالیسیو او ستراتیژیو او برنامو او پلانو جوړولو په برخه کې دي، چې هغه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او د نورو مجربو متخصصینو کسانو په شمول د نورو هیوادو څخه هم موږ سره دي، چې په کال کې څو واره موږ د مشورتي ګروپ عنوان لاندې ناستې او غونډې هغوی سره لرو او د ننګونې دوی سره شریکو په تصمیم نیونه په برخه کې موږ سره مشان دي. هغلته هم ګرچې اکثر ځوانان دي، خو د تطبیق په برخه کې موږ سره ځوانان ډېر رول لري. د بیلګې په توګه یادولای شم موږ دغه پروګرام په یوه برخه کې چې هغه د مکتبونو یا د ښوونځیو ښکیلتیا پروګرام دی، هغلته موږ ته تنکي ځوانان د ښوونځیو ښوونکي او همداراز شاګردان دوی هم ډېره ښه مرسته کړې ده او ښې بیلګې په دې برخه کې لرو. د بیلګې په توګه مثلا په جنوبي حوزه کې او همداراز په ختیځه حوزه کې تقریبا 400 ښوونځي په دې پروګرام کې ښکیل شوي دي، چې شاګردان او استادان د دې ښوونځیو د هغو ماشومانو په برخه کې چې د کمپاین په ورځو کې له واکسین څخه په ځینو دلایلو له امله د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي، د هغو په نښه کولو کې، پېژندلګوي کې او بیرته هغوی ته واکسین رسولو په برخه کې ډېر رول لري. دغه تېر کمپاین چې موږ د 2000 کال د نومبر په وروستیو کې او د دسمبر په لومړۍ ورځو کې پلی کړه، تقریبا 4000 داسې ماشومان چې د واکسین څخه پاتې شي او هغه دوباره په نښه سول، د دغو ځوانانو په مټ باندې او هغه ته دوباره واکسین ورسول شو. نو د دې ونډه موږ ته خورا زیاته اړینه ده او له نیکه مرغه چې دغه ځوانان په اکثر سیمو کې په رضاکار توګه د رضاکار او واکسیناتور او مبالغ په حیث موږ سره کار کوي. دوی داسې کوم ثابت او دایمي معاش او تنخوا نه لري، فقط هغه د کمپاین په ورځو کې ډېره داسې کمه او ناچیزه حق و زحمه ورته ورکول کېږي. اما دغه ځوان فکر او دا کم احساس چې دوی سره دی، د دغه پر بنیاد باندې دوی غواړي چې موږ سره همکاري او مرسته وکړه او دا تنکي ګلالي او معصومه ماشومان د دغه خطرناکې ناروغۍ څخه وزغوري نو د دې وانډا او برخه او مرسته ډیره موږ ته غیزمنه تمام شوه دا ډیره اړینه هم ده
ډیر مننه کوم خغل راسخ تاسو ته بیا در شو ک لطف کې لګ مزایته تغییر ورکه چې غاک ملک څه خنه راځي ستونزه لري فکر کوم بیا به ممکن په دوم ورکه چې تاسو سره خبرې کو غاک مسام شي ترغه پوري به ورشو کندهار ته خغل ډاکټر قیوم د کندهار همدارنګ د هلمند او روزګان په دغه هلمند او روزګان کې خو عملاً په څو ولسوالیو کې جګړې روانې دي هل تزوانان په غوسیمو کې چې جګړې دي نامنی دي هغه څنګه زړه کوي چې ورشي او واکسین وکړي
نو زه اول غواړم مننه وکړم د دغه ټول خپل زکاران څخه واکسیناتوران څخه د هغه د مشران څخه چې دی بیا په دغه سي ستر شرایط کې چې واکان د امنیتیاز څخه دا نسته ولې به بیا هم دا خطر منلې دي او د کندهار په او د هلمند او روزګان په ځینو ساحو کې چې موږ کور کمپاین لرو هلته دي واکسین تطبیقوي لکه راشه فرض چې ویل کندهار په حوزه کې 12,100 نفر زموږ سره کار کوي چې د کندهار ولایت په سطح 12,150 نفر زموږ سره د واکسین یا د پولیو د کمپاینونو په برخه کې کار کوي او د لوی اقتصادي بیا هم ځوانان دي چې هغه د کار توان لري انرژي لري حوصله لري د کار هغوی په دې پروګرام کې واقعا کلیدي رول لري رول کې موږ واقعا ارزښت ښایلي په سختو شرایطو کې موږ سره کار کړی دي خو په نهایت کې موږ د پروګرام لکه راسخ سات چوهله یو اندازه مبلغ چې به هم افغانستان د دې د دې جنجال چې هغه بیکاری د یواز په سطح ولې به موږ دې ته څه د کار زمينه مسایل کړې ده د سیب خبر ونه بول خو بیا یې څه آیت د دې وکړنی چې د همدغه پرګلام له طریقه څخه هم ورسیږي
مننه نورین افغان تاسو راته وی چې په خوست کې یا په د پکتیا په لوی او ځکه د نجونو وند څنګه ده د واکسیناتورانو په توګه باندې آیا نجونی ورزی په غوسیمو کې چې امن ده او د دوی د تلو زمينه برابر ده په خاري سیمو کې دوی برخه اخلي که څنګه
ولی نه مخکې زمونږ یو شمېر ښځې دی چې دوی به د واکسیناتورانو په ډول دوی کار ترسره کولو دوی به مختلفو ولسوالیو ته تللې هلته به یې ماشومان واکسین کول خو د پخوا په پرتله اوس هغه ښځې او هغه خویندې چې مونږ په دغه برخه کې لرلې اوس هغه ډېرې کمې شوې دي ځکه دوی ستونزې لرلې دوی ترانسپورت نه لرلو دوی به په پخو یو بل ولسوالیو ته تللې یا دوی ماست چې وو هغه ډېر کم وو که مونږ وګورو زمونږ خوست ولایت چې یو کلتوري وطن دی په دغه ولایت کې د یوې ښځې راوتل د کور څخه ډېر ستونزمن کار دی خو کله چې یوه ښځه له کور څخه راوځي نو د دې ته باید ټول امکانات موجود وي پخوا به چې کله ښځې له کور څخه راوتل یا به د واکسین کول ماشومانو ته به وتلې مختلف ولسوالیو ته نو دوی لپاره هغه امکانات نه ول موجود چې دوی به غوښتل نو اوس هغه دوی زنخه کوي چې په دغه برخه کې کار وکړي ځکه وایي چې مخکې به موږ چې کله کوم ولسوالۍ ته تلو موږ به پلي تلو ځکه چې موږ ترانسپورت نه لرلو موږ په ډېره ستونزه سره له کور څخه راوتلي وو نو موږ نه معاش لرلو معاش مو کم وو موږ به خپل کورنۍ نه پرېښودلو چې په دومره کم معاش باندې موږ وظیفه وکړو نو اوس دوی زه نهخه کوي چې په دغه برخه کې کار وکړي او د ښځو ونډه په دغه برخه کې ډېره کمه ده
من کوم نورین افغان اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهئ 0 اوسوه 825 55 زموږ شمیره ده 0 اوسوه 825 55 تکرار مې ځکه کړه چې همدا یو نمبر باندې زنګ راوالی شئ همدارنګه آزادی ډاټ رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی د پولیو د کمپاین په اړه خبرې کوو تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ او پروګرام کې را سره ګډون وکړئ خپل نظر یا پوښتنه کړئ راته وی وای یو اوریدون کې لروم دا شیبه زمو تخنیکی همکار اشاره کوي د براواخلو لکم زمو زنګ را والي د نوم متصد او د پولیو په اړه باندې تاسو وای
بلې څنګه ورې سازمان زغ ورې سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راډیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو سلورو ملمنو ته سلامونه خصوصا عبد القیم په خلاص او ته چې په میرویس روغتون کې وو اکن د افغانستان خلکو خصوصا د لوی کندهار خلکو ته خدمتونه کړي
او مننه وعلیکم سلام مهرباني وکړئ نوم مراته واخلې بیا راته وی چې کومه زه
کوم نو قاری صاحب پښتون دي تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو یم د ویني علم پایز غواړم چې پر واکسین در سره وځم
دا خو به ډیر ښه کار وشي
دا خبره ده چې دا واکسین دا څه وشي دی یو تیبي مالیکې دی یو تیبي وقایې دی واکسین چې دی تیبي وقایې وسخه دی یعنی تیر څه دی چې مشکل نه راغلی باید موږ مشکل ته توجه وکړو نو بل خبره ده چې په قران کې هم د تیپ مبارک آیاتونه راغلي دي او په حدیثو کې اشاره ورته شوی دی او که په وسنی اثر کې درته وایم زه د ویني علم پایز ما تینځل سکاله تل کړی ما تر اوسه نه پوهېدلم چې 15 ډوله واکسین هم په جهان کې رایج دی اما دغه متخصصینو ډاکټرانو او قهرمانانو ترې خدای تعالی خیر ورکړي چې دوی موږ پوه کړو رالو یې سره دی چې واکسین ولې نه تطبیقیږي په بعضي مواردو کې په بعضي ځایو کې زه فکر کوم چې یو خو د افغانستان خلک صادقان دي په عین صداقت کې د لوی عقیدې خاوندان دي کوم منطقي تبلیغات چې ودی ته کیږي چې دا د پلانې د وینو جوړ دی د چیشره وینو جوړ دی د اساس نسل خرابې یا تاسو به غیر تکیه او مقصد دا ولی غربیانو دا پلانې نه مستمو تر کوي او دا خبرې ودی ته کیږي نو دی د خپل عقیده چې وازنی واردوي نو دی بره د واکسین سره سره پیچتي او بل خبره زما غوښتنه ده چې د خلکو صداقت نو زه غوښتنه دي کوم په دیني عالم پرېس شاید نور اوریدم چې بمږي زه نه اورم ان شاء الله
وو راځي قاری صاحب راځي غږ مو وو
او نو زما غوښتنه ده خلکو صداقت چې دغه پولیو چې به یو ساري او میکروبین اروغی ده دا د هر مور او د هر پلار د هر کلی د ملک د هر کړیدار د هر ارباب د هر عالم وظیفه ده چې خلکو ته آگاهی ورکړي کچیر موږ یو کوچنی پدغه سارین پدغه میکروبي او ناولی ناروغي اخته کیږي دا به موږ کوچنی د عمر د پاره ځواني مرګي او د عمر د پاره به موږ د پلار یا د مور د وژو پاره
زغوارم یو څه بلم ک تاسو روخانه کوي چې کڅام چې دینی عالمانو تل ویلي دي چې دوی په دغه کمپاینونو کې برخه اخلي خو څه فکر کوي څومره مهمه ده چې دوی نورم خپل هڅې چټکې کړي کله چې خلک ورزي جمعتونو ته دوی هم واز ورته کوي خصوصا په غوسیمو کې چې دغه کمپاین نشي تطبیق دي څومره مهمه ده چې دغه دینی عالمان خلک پوي کې ځکه چې حساسه مسأله ده او دوی باید پوه شي چې د پولیو واکسین تطبیق کې خپل ماشومان ته
موږ په دوه حالت په سانګ ریس سره ستې ولاجانه موږ په دوه حالت کې قرار لرو یا به واقعیتونه وای یا به کتمان د حق وو اکثره علما او په دغه مواردو کې اکثره علما خپل مسولیت نه دی ادا کړی په شمول زما زه بل کله کله د راډیو طریقه زغیر او خلک ما دیموکرات مولا بولی د خلکو درد هم راته راځي اکثره علما خپل مسولیت نه دی ادا کړی صادق لاسو یو نزل علما خپل مسولیت ادا کړی دا غوښته تشکر کوم دا چې موږ پر مخ نه زو خپل مسولیت نه دی ادا کړی
او تاسو تشویقوي چې باید خپل مسولیت ادا کړي خلکو ته وازو کې څه فکر کوي آیا مغه دی
او موږ ته شي قوز خپل هم د خپل مسولیت ادا کوم د هغه رضاکارانو څخه زه تشکر کوم د قهرمانانو څخه چې ډیر راځي او کور تر کور دروازه پر دروازه ګرځي خلکو ته تبلیغونه کوي ازاري کوي زموږ د کوچنیانو په خاطر زه خپل دانم تشویق کوم خپل نور ولا مان تشویق کوم چې باید خپل مسولیت ادا کړي
ډیر مننه کوم قاری صاحب پښتون دی ازادي رادیو دایمي همکارو دی خبري وکړي بل اوریدونکو به هم راوخلو تاسو کولای شئ د ازادي رادیو دغه پروګرام ته چې د پولیو په ارتباط دی او دا چې ځوان واکسیناتوران په څه حالتونو کې دوی ورزي واکسین لګي په دې اړه باندې خبرې کوو میلمانه هم لرو د پولیو د عامه پوهاوی عمومي مسول خغلی میرجان راسخ د کندهار د کتلوي معافیت مسول خغلی عبدالقیوم پخلال خوستا ځوان فعال نورین افغان او ورسته به بیا د کندهار یو بل مدني فعال خغلی حکمت الله صلحی ته هم وخت ورکو اوس به یو دوه اوریدونکي راوخلو بیا به برته میلمنو ته ورشو مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای مو زنګ راوالی دی
بلی زون سلامونه نه کې خلک ترما سره واسه تاسو ته تاسو درنو مل منوته د ننګرهار نه ریحان افغان رحمت در کوم د فخنه غواړم لري
او مننه ریحان افغان سه پروگرام ته بخیر راغلی. درته وای چې په ننګرهار کې خو چې له پاکستان سره له پښتونخوا سره وګدا پوله لري اول تام دغه پی کی کله کله رامسته کیږي، یعنی یو سیمه د چلوګ سره مخ ده. تاسو داسې پی کی څه لیدلی دي د پولیو یا د ماشومان د ګزارن ک څنګه؟
ولنا دا سیدا ستخه موږ خمه خلی دی دی چې که راتېږي اکثر وقت دلته ډیر زیات دي، ځکه چې دلته بیا هم سیمې ډیر زیات دي. هغه سیمې چې کومې سیمې دي هغه ته د سړکونو کې د واکسین والو او بل زه د دغه نه خوښ تا کوم چې هغه دلته چې کوم واکسین کېږي د دې پسې هغه د یو څارن کسني چې راځي او تاري هو واکسین تیر شي د کل نه تیر شي او بس به روسه څارن نه کیږي. نو ما دا خوښ ته چې دغه د پاره یو څارن کس پیدا کړي چې دا واکسین کېږي کومه علاقې کې نو علاقه و تاري چې دی علاقې کې واکسین شي او کنه شي. زموږ اکثره علاقې د واکسین نه پاتې دي او اکثره پیښې په هغه علاقو کې راځي.
ډیره مننه کوم ریحان افغان ول ننګرهار خبرې کولې. ور بشو یو بل اوریدونکو دا بورسته اوریدونکو د سکایپ لاري مهرباني وکړئ څوک لکم زیا مو زنګ راواله ده.
تاسو ته اوریدونکو ته ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامونه
سوال ملمنو ته کومه هدا ده چې دا دومره موده کې دا منفی ذهنیت پلی نه کمیږي، یعنی په لور وړاندې کوم ذهنیت عام افغانان سره ده یا داسې بعدې پیل لري یا د سره نور کوم مواد ګډ شوي دي دا ولې خلکو دې ته کار ونه کړل د تاسو واکسین ته رانه؟
ماشوم هم تاسو ته نږدې ده دته مو واکسین لګولی که څنګه چې اوس خبرې کوي غږ یې راځي په بیکګراوند کې؟
موږ نن واکسین ولګولو لار نه کمرغه نن راغلی واکسین تران غلی او دوه درې ماشومان لرو هغه ته واکسین ولګول.
ها 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 ډیره مننه کوم. حتمان بس تاسو مسله موږ یاداشت کړله. اوس به میرجان راسخ صاحب نه پوښتنه وکړو. دوه مسلې وي ښاغلی راسخ، یو دا چې د څارنې لپاره کوم پروګرام لري تاسو که څنګه، یا هماغه پخوانی شکل باندې چې دروازو باندې به په تباشیر یا مارکر باندې لیکل کېدل هماغه شکل اوس هم دوام کوي که څنګه، یا بل کوم سیستم مو هم ورته پیل کړی دی چې څارنه وشي چې بالاخره دغو کورونو کې واکسین لګول شوی دی؟ تاسو ورځی بیرته هغه کوي که څنګه؟ یوه دا مسله او بل دا چې دغه منفی ذهنیت ولې نه لري کیږي؟ تاسو چې د عامه پوهاوي مسؤل یاستئ کافي امکانات لري چې بالاخره دغه منفی ذهنیت له منځه یوسئ که څنګه؟
مننه مخکنی پوښتنې ته راسم. موږ هیوادوال چې د ننګرهار ولایت نه مطرح کړی وه چې ولې دا څارنه نه کیږي، واقعاً د پروګرام څارنه او د واکسیناتورانو د فعالیتو څارل موږ ته ډېر زیات اړین دي. په دې څارنه کې موږ ډېر زیات جدي یاستو او دا څارنه موږ که څه هم د بېلابېلو لارو نه کوو، یو دا چې د کمپاین په جریان کې د مرکز نه زموږ ملي څارونکي یا ناظرین سیمو ته هغلته په جریان د دې کمپاین کې مخکې له کمپاین او همداراز د کمپاین نه وروسته دا ټول مسائل څاري او همداراز نورې برخې هم لري. په خپله هغه سیمه ییزه ټیمونه یا د ولایتي او حوزوي ټیمونه دې هم خپله څارنه پر مخ بیاري. د دې تر څنګ یو دا پروګرام نور هم ډېر اړین دي چې هغه تر اوسه موږ اګر چې د رسنیو سره نه دي شریک کړي. د ریموټ مانیټورینګ یا د دې واکن څارنه هم یو څه ده چې هغه د نوې ټکنالوژي یا مخابراتي کتلو طریقه دا هم موږ مخ بیاري پر مخ بیاري. دا مخصوصا په هغو سیمو کې موږ ته ډېر اهتمام لري چې سیمې نه لاسرسی وړ سیمې دي او هلته زموږ څارونکي یا ټیمونه نیسي هغو څارونکي د مرکز نه نیسي وتلی. د مخابراتي کمپنیو په مټ باندې موږ مستقیما کورنیو سره تماس نیسو، پوښتنه ترې کوو چې آیا ټیمونه درغلي وو، ماشومانو واکسین شول که نه شول. دا ټولې برخې دي، خو بیا دا هم نیمګړتیاوې وي په ځینو برخو کې، مخصوصا دا نیمګړتیاوې به زموږ په هغو سیمو کې وي چې هلته دغه مخابراتي شبکې به هم صحیح کار نه کوي او هغه سیمې به ناام نه وي، ګواښونکې سیمې به وي، زموږ څارونکي او ناظرین به هلته نشي وتللی. دا سیستمو کې هم موږ چې داسې ستونزې ولرو او دا څارنه موږ ته د ارقامو په راټولولو برخو کې او دا مشخص کولو چې کوم ماشومان د کومو دلایلو له وجې نه د واکسین څخه پاتې دي ډېر اړین دي او د دغو ارقامو په بنیا باندې بیا موږ خپله فعالیتونه په نورو راتلونکي کمپاینونو کې عیاروو. نو د څارنې په برخه کې بیا زموږ غوښتنه د مدنی فعالانو نه او د خپلې د ټولنې مخاورو نه هم دا ده چې دوی دغه پروګرام څاري څه نیمګړتیانې کوي مونږ ته شریکې کړي د ولایتي ټیمونو سره حوزو سره دا مونږ ته ډېر ګټور تمامېږي. بل دا چې منفي فکر تر اوسه ولې نه دی له منځه وړل سوی تاسو پوهېږي له بده مرغه هر کله دا پېښ شوي دي چې د منفي فکر نه ډېر استفال شوی دی او همداراز زر اثر یې اچولی دی د خلکو په افکارو باندې. که څه هم چې د تېرو کلونو را په دې خوا دغه عامه فعالیتونه د بېلابېلو له لارې مونږ پرمخ بیولی دي په مخصوصا درېو کټګوریو کې تقسیم شوي دي چې د عامو رسنیو او همداراز د ټولنې مشرانو او مخاورو دیني علماوو له لارې او حتی بین فردي مکالمه یا پوهاوی هم مونږ پرمخ کوي چې قد واکسین رالوي
خغلی راسخ لگ مزایت که تغییر ور که چه غاگ مو خن را تا جال را تا غاگ مو داگه دی منفی ذهنیت پاڑا بندی خپلی خبری که لگ لندی که او غاگ بمو هم سامشی ترگو
د منفي فکر د بندولو لپاره د تېرو څو کلونو هڅې ګړندۍ روانې دي. که هم دا فکر د پخوا په پرتله باندې ډېر کم شوی دی اوس د فکر منفي فکر ته نور مثال نه دی پاتې. دغه د کورونا ویروس پټه او کورونا ویروس په وړاندې دا کوم واکسین چې جوړېږي نور دغه د پولیو واکسین یا د پولیو ناروغیو په اړوند باندې نور هېڅ پوښتنې لاوان حل نه پاتې کېږي او دا فکر ډېر کم شوی دی که دا څوک بیا هم شک تربیت یا څه لري د واکسین پایلان باندې نو دا به د منفي فکر نه به اخوا حتی د په بخیر سره چې د جهالت مرحله به وي. بیا هم مخکې ما یادونه وکړه چې د دې منفي فکر بدلونو په خاطر باندې د بېلابېلو لارو نه مونږ خپله هڅه کړې ده د ټولنې په کچه باندې او همداراز د بین الفردي پوهاوي له لارې چې دیني عالم او ډاکتر خصوصا هغه کورنۍ په لکه کوي چې ماشومانو ته واکسین نه کوي واکسین ردوي هغو سره خبرې کا تر څو د هغوی قناعت سره هم کوي هغوی مغربي فکر لري. که څه هم اوس چې دا د ستاسو د رسنیو له لارې نه اکثره مونږ بېرته پیغام په ټولنې نه اخلو اکثره کسان دا واکسین استقبالوي او دغه ناروغۍ خطر او تهدید ورته معلوم دی او د دې غوښتنه کوي چې باید واکسین فعالیتونه تشدید شي او دا ناروغۍ له منځه لاړ شي.
مننه کوم ښاغلی راسخ. نورین افغان دا ور به تاسو ته راشو په خوست کې خو یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې که څه هم د افغانستان ټول وطن د جرګو وطن دی خو دلته جرګې هر وخت کیږي. په دغو جرګو کې آیا خلک د دغې پولیو یا واکسین په اړه باندې هم خبرې کوي که څنګه کله دغسې جرګې او مجلسونه په دغو واکسینو په دغو طبي سپارښتنو هم جوړې شوي دي که یوازې د شخړو د حل لپاره دغه جرګې کیږي؟
ولې نه ستانګزې صاحب په کلیو کې یا اطرافو کې ما نه دي لیدلې چې جرګې زیاتره جګړې چې وي جرګې چې وي هغه چې جوړېږي د ستونزو د له منځه وړلو لپاره جوړېږي. خو په مرکز کې داسې پروګرامونه دایرېږي د سیاستنامې له خوا یا هم د نورو مؤسسو له خوا چې هغه د پولیو واکسین ګټې یا د ماشومانو لپاره پولیو څومره ګټې لري. په خوست ولایت په مرکز کې دغه غچې دي دغه برخه په دغه برخه کې کار کړی دی. خو په اطرافو کې ما نه دي لیدلې چې جرګې اکثره د پولیو په اړه جوړ شوې وي. خو په ولایت په د خوست ولایت په مرکز کې دغه کومې مؤسسې چې دي یا کوم د ستمې لخوا پروګرامونه جوړ شوي دي په اطرافو کې ما دغسې جرګې نه دي لیدلې چې دوی د پولیو په اړه خبرې کړې وي یا یو له بل سره ناست وي چې پولیو څومره ګټه لري زموږ ماشومانو ته څومره. یعنی کله چې مونږ خپل ماشومانو ته واکسین کړو نو د ګوزن ناروغۍ یا داسې نورو د شری ناروغۍ څخه به زموږ ماشومان په امن کې وي. په اطرافو کې دغسې نه شته خو په مرکز کې مونږ دغسې جرګې لرو.
ښه مننه. اوس له کندهاره یو بل مدني فعال حکمت الله صلحي هم راسره وصل شوی د ټلیفون په کرښه باندې. ښاغلی صلحي ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د ځوانانو د رول په اړه راته ووایئ چې څومره په علاقه منده دغه د پولیو د کمپاین کې دوی برخه اخلي او د واکسیناتورانو په توګه باندې کار کوي؟
مننه تاسو درهلو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېر مننه چې موږ ته فرصت راکړې ترڅو تاسو د روغ په اړه او هغه تاسو چې په دې خطرناک وي او نه علاج نه هغوی ته اعتبار باندې
خغلې سلهي وبخیت خبري مقت کوم غاګ ملک څه ستونزه لري فکر کوم. ښه ټلیفون د دوی بند شو. بیا به مونږ تلاش وکړو خو د دوی غږ جړ راته، هیله کوو که بیا راځي نو چې غږ یې سم شي بیرته به ورشو. نو ښاغلی عبدالقیوم پخلا ته، ښاغلی پخلا بیا به هم دغه پوښتنه له تاسو وکړم چې ځوانان په څومره علاقمندۍ باندې ورځي په دغه کمپاینو کې برخه اخلي، په دې اړه که راته ووایي.
د پښتون څو مخ کېم جواب وای او یو ځل بیا غواړم چې ترې آسان شي. په دې پرګرام کې لوی برخه د ځوانانو ده. موږ د جوړښت داسې دي چې د پولیو د شبکې د چټین لرو موږ په ټیم کې څلور نفر کار کوي. دوه رضاکاران دي چې یو واکسین تطبیق کوي، یو تلشت، او بل دوره ځاکاران دي چې هغه ریجستر، یعنی د کورونا ریجستر او د ماشومانو کې داد په اقتصاد کې ریجستر کیږي، او بل د مبلغ په نامه باندې کار سره کوي چې هغه دروازه ټکی او د ټولنې سره کار کوي. بل د دې پر سر باندې د پنځه چمونه د یو ځای کیږي، د دې پر سر باندې یو مشر لري د سوپروایزر، او دا هغه پنځو څوک له سترونو په سر باندې بیا یو بل مشر دی د ناظم په نامه باندې د کوارډیناتور. په دې ورته هغه ټوله کټګوري ځوانان دي، ځکه دا ډېر ستړي کار دی. دوی د سهار د اتو بجو څخه تر دولس نیمو، بیا د ماسپښین د دوو څخه تر درې نیمو پورې، او وروسته بیا د هغه د راپورونو جوړولو، ټولولو، خپل مشرانو ته تسلیمول. نو دا د یو خو خلکو تر پلان وتلی کار دی. نو زموږ سره اکثره ځوانان دي، او بل دا چې موږ نه یوازې ځوانانو ته، بلکې موږ خپلو خوندو ته اوس په کندهار ښار کې تقریباً چې موږ یو سلو څلور کلستر لرو، زموږ دوه اویا فیصده ټیمونه زموږ سره یوه خور هم کار کوي چې هغه په اسانۍ سره وکولی شي دروازه وټکي او دننه کور ته ورشي. هغې بدو ناروغو
پام دی پلم بز دغه دومره پښتنه مطرح کمه. بله، دا بل پښتنه به مزو کمه چې د منفي ذهنیت د پاکولو لپاره په څه شکل باندې اغل تکار شوې د سیمایزه کچه باندې، بیا په ټوله کې په لوی کچه باندې څه هڅې شوې دي، نتیجه یې ورکړي که څنګه؟
دا پرګرام دی اساسي برخه لري د پولیو د لمنځولو. یو یې عملیاتي برخه ده، هغه کې دا رضاکاران انتخابیږي، روزل کیږي، دوی عملا واکسین تطبیقوي، لکه دا د ټیم جوړښت چې موږ ستوري. یو یې د عامه پوهاوي برخه ده چې دغه د رجستر مبلغ هغه دا وظیفه لري چې بیا د ولسوالۍ په سطحه د کلسترونو په سطحه باندې د عامه پوهاوي مسؤلین لري. دا د عامه پوهاوي لپاره کار کوي، اووه ورځې د کمپاین د مخه شروع کیږي او د کمپاین په جریان کې بی عملا کورونا محل سپینجری مشران د مساجدو له طریقې دروازه په دروازه باندې کور ته پیغام رسی، تلیکل سی پیغامونه ورکوي، بی خبروي چې زموږ کمپاین ته دا وخت شروع کیږي. دا یوه طریقه ده د خبرولو. بل طریقه چې د عامه پوهاوي له طریقې ته سره کیږي، موږ د ټولنې د شکلتیا یا د ټولنې د پوهاوي لپاره مجالس نیسو چې معمولا د پروګرام د مشرانو له خوا خصوصا ډېر کې هغه خپل شخصا برخه اخلم. بس په دې میاشت کې موږ اته غونډې د کندهار په اتو محلو کې د سپینږیرو مشرانو، ملا امامانو، ملګوزار د وکیلانو سره په عینو مینه کې، سپین بولدک، دند کې، د ښځو چارو ریاست، حج اوقاف، د نوي ښار او د لوولیې د سیمې د خلکو سره درلودلې، چې په د هر غونډه کې اویا تر اتیا او تر سلو نفرو تر سلو شلو نفرو موږ د دوی سره د پولیو د کمپین په اعتبار باندې معلومات ورکوو. بله، د عامه پوهاوي طریقه همدغه لکه د میډیا او رسنۍ له طریقه، لکه استاد سره چې ستا پروګرام درلود، موږ مثلا تېره میاشت اووه دېرش راډیویي پروګرامونه او لس د ټلویزیون پروګرام
پر سره کړل چې لدی طریق خلق پوکو همدارنګه د مکاتبو له طریق څخه د مالیمانو او دلته په خپل د بیړنی عملیاتي مرکز سره جوړښت سختار کی موږ د اسلامي مسلکي ګروپ په نامه باندې خپل دلته نفر لرو چې هغه مدارس او مساجد د امامان سره شینه د پروګرام په ارتباط باندې په هغه یو کې او خپل د مشهور علماو مدارس او فتوال یې موږ د ځان سره لرو
ډیره مننه کوم ښاغلی ډاکټر قیوم. بیا به له کندهار ښاغلی حکمت الله صلحي ته بیا ورشو. خدای دې وکړي چې دا ورې ټلیفون سم شوی وي. صلحي صاحب، تاسو راته ووایئ چې ځوانان هلته په څه شکل باندې په دغه کمپاین کې برخه اخلي، علاقه مند دي چې دغه کمپاین په جدي توګه مخته یوسي که څنګه؟
ډېره مننه چې بیا هم فرصت راکوئ. لکه څنګه چې پخلا صاحب وویل، ځوانان په دې برخه کې ډېر شکیل دي او دغه پروسه اکثریت البته ځوانانو څخه ادب خویندې او ورونه دواړه دي چې شاملېدلی شي دغه پروګرام مخته وړي. موږ په بېلابېلو برخو کې کوشش کړی دی چې د خپل طریقه د مدني ټولنو له طریقه څخه د ټولنې په خاطر باندې د دې مرض او وبا په اړه خلکو ته معلومات ورکو او کوشش مو دا وي چې د دې پروسې خپل ملاتړ په څه شکل زیات کړو. نو موږ هم کوشش کړی دی چې د دې برخې د تقویې لپاره د ځوانانو څخه ښه ګټه واخیستل شي تر څو په ټولنه کې دغه ناوړه مریضي چې زیات نور عوامل هم لري چې په څه شکل دا منځ راځي، یعنی اوس که چیرې موږ کندهار یاد کړو د دې عوامل باید موږ له منځه څخه یو شي. فرض مثال، موږ په کندهار کې د کانالیزیشن ستونزه لرو چې موږ هغه پرهنګ چې په ښار کې په اصلاح د چرویو د پاکولو د حفاظت په محیط پاکوالي په خاطر باندې باید مراد شي. په هغه کې مو خپل د پوهاوي هڅه کړې ده او کوشش مو کړی دی چې پروګرامونه جوړ کړو تر څو خلک خپل ماشومان او په عموم کې خپل چاپیریال پاک وساتي تر څو د دې او دغسې نورو امراضو مخه ونیسو.
مننه کوم. له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، بیا به ډاکټر صاحب قیوم ته مواره ورکړم، دا چې د کندهار ولایت اخوا چمن او بیا کوټه همداسې بلوچستان په لویه کې هلته هم دغه پیښې ثبت شوي دي. دا خلک خو ارتباط هم لري، کورنۍ خپلوانې اوسي، کله کله به دوی ځي او راځي. د خلکو ترمنځ روابط په دغه ارتباط باندې څه شکل باندې دي؟ دوی هم په دغه مسایلو باندې خبرې کوي؟ د مخنیوي لپاره څه اقدامات لري که څنګه؟ تاسو څه معلومات لري په دې ارتباط؟
بالکل، دا سیمه چې د پوموم کې جنوب او دا چې د کوټي او د پاکستان غیالات هم د سرحد هغه طرف هم سرحد یا کرش هغه طرف موږ په نظر کې ونیسو. دا ټول مستقیما ټولنیز اړیکې او ګډې اړیکې لري چې هغه د کورنۍ ترمنځ د دوستانو ترمنځ د ګډ رفت آمد لري یا تګ راتګ لري چې هغه اړیکې مستقیما دي. چې دغه اړیکې هم د دې مرض د انتقال لپاره مثلا دغه مرض تقویه کوي او زیاتوي یا یو صحیح بل صحیح ته ځي. نو په دې ارتباط باندې لکه څنګه چې ښایي په هماغه اندازه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی، خو بیا هم په دې ارتباط کوشش باید دا وشي. موږ کړی دي د مدني ټولنو د اړخه څخه چې باید د دغسې او دغسې نورو امراضو د مخنیوي لپاره کار وکړو. ولې زموږ اکثریت د ټولنې غړي چې دي هغه له سواد له اړخه، د زده کړو له اړخه څخه، د جنګونو له امله، د نورو عواملو له اړخه څخه لرې پاتې شوي دي او د دغه مرض په اړه زیات پوهاوی نه لري. خو بیا هم دغه اړیکې ډېرې که څه هم دا اړیکې د ټولنې د پرمختګ او ټولنیزو پیاوړتیا لپاره مهمې دي، ولې په دغه ارتباط باندې منفي تمامې شوي دي.
مننه ښاغلی میرجان راسخ. مخکې له دې چې ښاغلی پخلاته ورسم، په ټوله کې به دغه پوښتنه مطرح کړم چې څومره دغه خطر جدي دی د ارتباطي سرایت مسله چې له پاکستانه راځي ځینې کډوال، ایران کې خو دا مسله نشته، یارالنور سیمونه، څومره دغه د ارتباط مسله مهمه ده چې دوی باید په پام کې ولري خلک؟
نه نه، مخکې له دې چې د ستاسو پوښتنې ځواب ته راشم، د خدمت الله صلحي په پاک هم دې بحث ته
سرغلاست وایم او مننه ترې کوم او همدارز مشکل چې تاسو هم په دې مورد اشاره وکړه زمونږ د دوه ټولو ننګونو تر څنګ یو ننګونه یا ستونزه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو نه د خلکو تګ او خوراک یا تګ او راتګ یو ګواښ یو ننګونه ده او دې سره هم پولیو ویروس انتقال مني د افغانستان خاورې نه پاکستان ته او پاکستان نه افغانستان ته او موږ زمونږ کډوګو ټکال د پنځو د شپږ پنځو مثبت پیښو هغه جنیدنه د ویروس کې تلاو ته هم ته د پاکستان د پیښو سره ارتباط لري او همداراز د بده مرغه جنوبي حوزه کې چې به کومې ستونزې دي او دا حوزه هم د پولیو د ویروس د انتشار د مخنیوي په حیث هم پیژندل کېږي. دغه راته تګ او راتګ د خلکو هم نه یوازې دا چې پولیو ویروس انتقالېږي، همداراز له بده مرغه په دوو سرحدو دې سیمو کې د پولیو منفي افکار هم دی مرغه. دغه ستونزه مونږ ته د کنټرول وړ ده. جناب پخلا صاحب په همداراز په دې خوست او په جنوب ختیځه حوزه کې مېمون ځان په جریان کې دي. دا د دې کسان چې په دې لارو باندې تګ راتګ کوي هغوی ته سیمو کې ورته واکسین ورکول کېږي، نه یوازې د پنځو کالو لاندې ماشومان بلکې
مننه کوم ښاغلی راسخ. بله ستاسو غږ جړ راځي، نه پوهېږم ستونزه په ټلیفون کې ده که څنګه. بیا به هم تاسو ته وخت درکړو، ور به شو همدغسې کندهار ته بیا ځکه چې هلته پیښې زیاتې وي. ښاغلی ډاکټر پخلا، تاسو راته ووایئ چې دغه مسله څومره جدي ده او څومره د تاسو کار یې له ننګونو سره مخ کړی دی همدغې د ارتباط مسلې.
یو شی چې ډېر واضح دی، یو دا ټول ته روښانه ده چې دا دواړه ملکونه باید یو ځای پولیو له منځه یوسي په یوه وخت کې. دا هېڅ امکان نه لري چې پاکستان دې پولیو ورک کړي او افغانستان دې کې دې هغه شروع وي، یا پاکستان یې نورې ورک کړو پاکستان دې ځینې خلاص وي. دا امکان نه لري. دا دواړه ضرورت لري، دا دواړه ملکونه چې هم زمانه ډېر هماهنګ او منظم پروګرام ولري. په افغانستان کې د پیښو موجودیت پاکستان ته مستقیما خطر دی، او په پاکستان کې د پیښو موجودیت افغانستان مستقیما تهدیدوي، ځکه ډېر وسیع تګ راتګ د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دی. لکه مخکې چې راسخ صاحب وویله، په ځینو وختو کې موږ دا پیښې لیږلي دي او په ځینو وختو کې پاکستان موږ ته انتقال کړي دي. خصوصا کندهار چې پرې څلور لارې باندې پروت دی، د افغانستان د نورو برخو څخه هم دلې خلک راځي. ډېر وسیع تګ راتګ د بلوچستان او د کراچي او د لاهور د سیمو سره سره په فاس کال چې موږ راته ډېر شپې شي د کندهار په حوزه کې لرو، دوه شپې چې د بلوچستان په سوبه کې وجود لري، او موږ شپږ وو پیښې مستقیما ارتباط په پاکستان د پیښ سره دی. د دغه مسلې د ادرس کولو لپاره موږ د دوستۍ په دروازه کې د چمنه لرو چې هغه په دوه وخت کې یو د سار او یو د ماپشین د خاص کار کوي. ټول هغه کوچنیان چې د کندهار څخه ځي او بلوچستان ته تر لس کال پورې هغه ته موږ د واکسین به خلاص کړو، او ټول هغه کوچنیان چې د بلوچستان د سوبې څخه راو تر دې دروازې را تیریږي، موږ یې ګورو. که چیرې پاکستان چې واکسین نه ورکړي، موږ یې ورکړو. زموږ کوچنیان دی چې کوي، او د دې کوچنیان موږ ګورو د واکسین د تطبیق لپاره. ولې بل پروګرام چې موږ لور غواړو چې د ټول سینې ګروپونو لپاره، یعنی د نوې زیږیدلې څخه نیولې تر سل کلنه پورې څوک چې دغه دروازې څخه تیریږي او راتیریږي، هغو ته موږ ځای جوړ کړی دی. په دې څو ورځو کې د اکمالاتو لپاره هم چې هغه ځای مناسب نیز چوکۍ و بشري منابع استخدام کړي، ټول سیمه ګروپونه به واکسین شي.
ډیره مننه.
دا پرګرام د پاره یو لوی غواشتي دواړه ملکونه هم زمانه دا مرض به له منځه یوسي. یو ملک یې په یوازې سر باندې نشي کولای.
ډیره مننه کوم. ښاغلی ډاکټر قیوم پخلا، تاسو به په بل پروګرام کې مرا واخلو چې په سو شیبو کې به پیلېږي. له تاسو مننه د اوس لپاره. ښاغلی سلحی، تاسو هم که لطف وکړئ او خپل وروستی پیغام راته ووایئ د پټوله کې د دغې اوزې په ارتباط باندې چې د خطر سره ډېره مخ ده، له خلکو نه د یو ځوان په صفت څه غواړئ تاسو؟
بالکل، لکه څنګه چې د دې مرض د منځوړلو لپاره شام ژغی په کار ده، د ټولو پیشرونو د ټولو طبقو لکه ملا امامان و قومي مشران مخاور بنفوذو کسانو په زمون کې ځوانان په دې برخه کې باید د مدني ټولنو سره، د ځوانانو سره، د خلکو سره ګډ کار وسی ترڅو د عامه پوهاوي کچه لوړ شي او د دې مرض په اړه خلکو ته لازم معلومات وړاندې شي. زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت او د بالخصوص د پولیو د برخې مسؤلین باید د ځوانانو او مدني ټولنو سره زیاته روابط جوړ کړي ترڅو د اصلي د تګ راتګ زیاته برخه همدې تشکیلي.
ډیره مننه. په دې
اعتبار موږ د خپل اړخ څخه کومک کوو او د دې خدمتګاری
غوښتنه. لګړو نام ډیره مننه کوم ښاغلی حکمت الله سلحی د پیوند مدني ټولنې مسؤول کنداره. نورین افغان، د وروستي پوښتنې په توګه باندې بل تاسو پوښتم چې د هلته د هغو کسانو نه چې له پاکستانه راکړ شوې دي، دغه مسله څومره جدي ده او خپل وروستي پیغام کراته وای؟
مننه ستنیږي صاحب. هغه مجرین چې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي، د ګولانو په کیم کې دوی ته هغه د پولیو واکسین، دوی ته هغه واکسیناتوران چې دي په دغه برخه کې دوی ته ورغلي دي، هغه کومه ستونزه نه لري. نو د مولوی صاحبان نه مم داخله ده چې دوی د مربه د منبر لاره دوی ته عامه پوهاوی وکړي، ځکه چې ما مخکې یادونه وکړه چې په اطرافو کې ځینې خلک دي چې هغه ډېر بد فکر لري. نو د منبر له لارې باید دوی ته عامه پوهاوی وشي او رسنۍ هم په دې برخه کې مهم رول لري چې دوی په رسنیو کې داسې مهم پروګرامونه چې د هغه د پولیو په خاطر باندې جوړ شوي وي دوی ته وړاندې کړي. نو د دې له لارې کولای شو د پولیو په ګټه باندې خلک وپوهېږي او دوی ته عامه پوهاوی وشي.
ډېره مننه کوم نورین افغان، د خوست یو مدني فعال. له تاسو ښاغلی میرجان راسخ وروستي دوه نیمې دقیقې وخت لرو، تاسو لطفا په همدغه وخت کې خپل پیغام که خلکو ته وایي.
مننه. د دې دوه دقیقو نه په استفاده سره غواړم چې ټولو هیوادوالو ته وایم دا یو ملي پروګرام دی، انساني پروګرام دی، مخه د ماشومانو ژغورل دي. د کې نه یوازې د پروګرام برخوال یا غړي د مکلفیتو دنده لري چې ماشومان د دې بدمرغي ناروغۍ څخه وژغوري. ټول د ټولنې وګړي کاغه پلرونه دي، ورونه دي، خوندې دي، مندې دي، دا مکلفیت او مسؤلیت هم د ایمانی او هم د وجداني لحاظ لري چې دغه ماشومان دوباره د دې ویروس څخه د واکسین په مټ باندې وژغورل شي. او هیڅ کله د صحت عامې په تاریخ کې دا نه دی لیدل شوی چې خدای نه خواسته په داسې پراخ کچه یو پروګرام هغه د یو توطیه په خاطر، هغه د یو بد ادرس یا غرض په خاطر باندې چې د ماشومانو یا د انسانانو د روغتیا په خلاف باندې د سی پولیسو وي، هیڅ کله دې ته د پښک سترګو نه ګوري. او همداراز د جګړې ښکېلو خواو ته هم زموږ پیغام دا دی چې دا یو بې طرفه غیر سیاسي غیر جانبدارانه پروګرام دی او په ټولو نظامونو کې داسې پروګرامونه شتون لري. زموږ واکسیناتورانو ته د دې زمینه مساعده کړي چې هغه ماشوم په هر ځای کې وي او هر چا پورې تړاو لري هغه واکسین شي، هغه ماشوم په موږ ټولو باندې حق لري. دا پروګرام نه تبعیضي ډول باندې او نه هم د څه کم غرض لمخې نه، بلکې په شکل د بې پرې غواړي چې ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي کړي. او دا که چیرته د کم غرض وای یا مثلا دا پروګرام د کم جناح یا کم سیاسي ډلې ته په طرف باندې وای، خو بیا باندې ښنه نه وای، یوازې به په هغو سیمو کې چې کمپاین پلی کېده یا د دولت د وسلطې لاندې په سیمو کې هغه ماشومانو ته به معافیت ورکاوه، دا نور ماشومانو پروا به نه لرله.
مننه.
هر ماشوم هر ځای کې منګه ته د دې روغتیا مهمه ده.
مننه کوم ښاغلی میرجان راسخ. پروګرام پای ته ورسېد.